开班的是吧？
د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه یې زیات وړي دي
او زموږ حیران پاتې یو چې څه وکړو.
نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي. دا د هغو سیلاب ځپلو غږونه وو چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلي وو. دوی له حکومت او مرستندویو موسسو د مرستې غوښتونکي دي. زما سلامونه هم ومنئ. دې خبرې خپرونه کې درته د افغانستان د وروستیو سیلابونو څخه د خبرونو او راپورونو تر څنګ د طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه د پریکړې وروستي جزئیات هم درکو. خو تر هر څه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز ماف شوی وو، خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا نه دي رسنیز شوي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوحې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د روستیو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د لسو او څلوېښتو ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لویه لاره هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شول. له دې سره جوخت تېره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي دي. د افغانستان بانک و مخرید څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاوو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. د پاسپورت د ادارې رئیس په دې اړه باندې ازادي رادیو ته پیغام هم رالیږلی دی. دغه راز چارواکي وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتبولو په هدف به د نمبرو اخیستو اوتوماتیک ماشین هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدراعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی محکمې ته راکاږي. او اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیز والی دفتر نن سه‌شنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو ښارونو چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ تاسیساتو نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د دې خبرونو ترڅنګ راپورونه درته د افغانستان او نړۍ نه لرو. زموږ ملتیا وکړي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال تاوانونه راولې دي.
کورونا وګران سوي دي، ټول شیان له منځه لاړه.
مجاهد وایي که د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه وضع شي دا په لوی ظلم وي.
داسې بندیزونه ولګېږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا یو ظالمانه اقدام ده. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشینی مخي.
کندهار کې هغه ښوونکي تدریس کوي چې له شپږم پورته یې زده کړې نه ده کړې.
څوم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په بغران کې مکتب ویل سوی نه دی.
د خبرونه درته ز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت وړاندې کوو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونه یې هر څه وړي او حاکم نظام باید ورسره د ژوند د نمړنیو توکو مرستې وکړي. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي تېره شپه هم په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په وینا په تېرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له امله اتیا تنه مړه شوي او له یو سلو شل تنو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیلابونو پراخه ویجاړي رامنځته کړې او مرګ ژوبلی اړولې ده، یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر دې دمه ورسره د حکومت او بهرنیو مرستندویو یا موسسو له لورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. دوی وایي سیلابونو یې هر څه وړي دي، حکومت او مرستندویو یا موسسې دي ورسره لږ تر لږه د ژوند د لومړنیو توکو مرسته وکړي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسېدونکی ذبیح الله او د کابل د موسهي اوسېدونکي نیلاب ازادۍ راډیو ته وویل
وروره زمونږ خواته بېخي بد حالات روان ده، کورونا وګوران سوي دي، ټول شیان له منځه لاړه. زمونږ هغه خوراکي مواد چې وو هغه خلاص شو او زمونږ حیران پاتې یو چې څه وکړو، کومې خواته لاړ شو، کور نه لرو چې هغه کې ژوند وکړو، خوراک لپاره څه نه لرو چې مونږ وخورو او زمونږ ماشومانو ته ورکړو.
دلته به صحیح الله صالح کې ډېر سیلابونه راغلي، کورونه ویجاړ کړي دي، موږ ډېر په تشویش کې یو، نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دوی د غشان په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لورې د شویو مرستو د شفافیت په اړه هم انتقاد کوي او وایي ډېر وخت له هغو خلکو سره مرستې کېږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلینو دغه ډول ادعاګانې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د مسؤلینو په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختو سیلابونو نږدې اتیا کسان مړه کړي او له یو سلو شل ډېر یې ټپیان کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي د دې تر څنګ سلګونه جریو کرنیز ځمکه، باغونه او د غشان کورنۍ څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه هم د میدان وردګ په ګډون په غزنی او کندهار کې سختو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي، خو ځاني زیان نه دی رسیدلی.
تېره شپه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې زورور بارانونه وو چې د هغوی څخه وروسته ډېر شدید سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه د میدان وردګ ولایت، همداسې په لوګر کې، په غزنی کې په لسګونو کورونه خلکو تخریب کړي دي، خو الحمدلله د جاني تلفاتو تر اوسه کوم راپور نه لرو. خلک زیات منتظر شوي. د کندهار کابل عمومي لاره د قرهباغ په سیمه کې بنده وه چې اوس خلاصه شوې ده.
دای وای وزارت هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 140 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده.
وروسته یو سیلابونو د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې خلکو ته ساني او مالی تاوانونه راولې دي. چارواکو هم ویلي دي چې په دغه سیلابونو کې نږدې اتیا تنه مړه شوي دي او له یو سلو شلو ډېر ټپیان شوي دي. دا چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دا سیلابونه ډېر شوي دي، په همدې اړه مو د کابل د پولي تخنیک اوبو مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنتون پوهنې استاد او څېړونکی ښاغلی محمد اسم مایار په خبرونه کې ملمه کړی. ښاغلی مایار، ستړی مشي، بخیر راغلی. مایر صاحب، که په پیل کې راته دا ووایي چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه بارانونه او سیلابونه دومره ډېر شوي دي، علت یې په څه کې ده؟
ډېره مننه. که موږ د افغانستان د ورښت ویش ته وګورو، محلني ویش ته، دا ښایي چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کېږي او د جوزا یا د می میاشتې تر پایه پورې ادامه لري. وروسته له هغې دغه موسم د ټول کال په پرتله د نور وچ وي او اوړی د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښت نه ورېږي. خو د دغه اوسنیو ورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون څخه اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخې او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغیز کړی دی. که زه تاسو ته ووایم په واضح ډول، هغه داسې دی چې په تېرو میاشتو کې هم په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تېرې شوې چې ډېره ګرمي ورسره وه. همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپو څپې رامنځته کوي چې هغه بیا موسمی سیمو باندې یا هغه سیمو چې موسمی ورښتونه پکې ده هلته ورېږي، چې معمولا هند او پاکستان دي. پخوا په افغانستان کې د خوست او ننګرهار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل، خو اوس دغه څپې دومره تېزې شوې دي چې هغه د افغانستان منځنیو سیمو ته هم راځي او دلته د سیلابونو لامل کېږي او ډېر زیانونه یې اړولي دي. نو دغه پیښو اصلي علت په لویه کچه پیمانه کې اقلیمي بدلون دی چې له یوې خوا د اوبو د هوا تودوالی او له بلې خوا د دغه ګرمو څپو څخه د هوا وبخۍ د اوبو بخار رامنځته شوی او هغه دلته په افغانستان د ځای کې ورښتونه رامنځته کړي دي. بل علت یې هم خپله دغه وچ موسم دی چې په افغانستان کې تیر شو یا وچکالي ده، د هغې له کبله د افغانستان ډېرې شنې سیمې وچې شوي دي او دغه شنې سیمې چې کله وچې شي نو اوبه ځمکې ته نه جذب کېږي او دا بیا وروسته ځمکې باندې د اوبو بهیر رامنځته کوي چې هغه د سیلابونو لامل کېږي.
مایار صاحب، داسې حل لار شته چې خلک له دې سیلابونو له دغې بارانونو ځان وژغوري او حداقل مخکې له مخکې پوه وي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي؟ داسې څه نښې نښانې شته ده چې دا خلک وپوهېږي چې په آینده کې د دوی په هغه سیمو کې چې شدید باران وي سیل راځي او دوی باید ځان وژغوري؟
دقیقا ګورئ، داسې یو میکانیزم یا داسې هغه نشي امکان نه لري چې موږ د سیلابونو مخنیوی وشي د نه پېښېدو. یعنی سیلابونه پېښېږي خو ځینې اقدامات شته چې د هغې په ترسره کولو سره یې تلفات راټیټېږي. یو له هغې څخه هم همدا د وړاندوینې خبرداری دی چې ورکول کېږي. خو دلته یو سوء تفاهم دا دی چې ډېر پراخه سیمه هغه تر کوښښ لاندې راولي او ځینې خلک دقیقا نه پوهېږي چې خپل کور باید تخلیه کړي که نه. اما کله چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پېژندنې د ادارې لخوا ورکول کېږي، دوی باید خپل موقعیت په خپل ارزیابي کړي چې د دوی کور د سیلاب د تحلیل سره مخامخ دی که نه. که چېرته په ټیټه ساحه کې وو یا مثلا سیند ته نږدې وو یا مثلا لکه اوس حالاتو کې چې کورونه سیلونه وړي، دغه موقعیتونه ټول په خطر کې دي. نو دوی باید خپله د دغه وړاندوینې په اساس تصمیم ونیسي چې ځای تخلیه کړي مخکې له دې نه چې ورښتونه وشي. ځکه په راتلونکو ورځو کې هم د وړاندوینو د ورښتونو سیلابونو خبرداری ورکړل شوی او دا پېښې به په نورو راتلونکو کلونو کې هم ترسره شي. ځکه وچکالۍ په د کال په لومړیو میاشتو کې ورښتونه اغېزمن کړي او هغه دغه میاشتو ته انتقال شوی چې اوس د سیلابو لامل کېږي. دوهم اقدام د سیلابونو دپاره د لارو پرېښودل دي تر څو په مسمون ډول هغه لاندې خواته وبهېږي. متاسفانه په افغانستان کې ډېرو کورونه ډیرو خلکو کورونه داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیلاب خطر یې په پام کې نه دی نیولی او همدا لامل شوی دی چې هر چیرې د سیلابونو له کبله تلفات لوړ شي. د دې تر څنګ دولت په خپل عام باید اقدامات ترسره کړي د اوبو د مدیریت لپاره، یعنې که چېرته د اوبو د مدیریت اساسي چارې ترسره شي یا زیربنا جوړه شي نو دغه اوبه په وجې دی چې زیانونه رامنځته کړي له دې څخه کېدلی شي ګټه واخیستل شي د وچکالیو د اغیزو په ټیټولو کې او همدارنګه کرنه کې په نورو برخو کې. نو د افغانستان یو ولایت چې دغه تلفات په کې لوړې دادې چې نه هغه اساسي زیربنا شته د اوبو د مدیریت لپاره او د خطرونو د کنټرول لپاره او نه دغه کورونه او د خلک ټولنه یو استقامت دغه ډول پیښو په وړاندې لري. متاسفانه په ټیټو شرایطو کې د افغانستان د خلکو ژوند دی او دا ټول فاکتورونه چې سره یو ځای شي لکه باران یا لږ ورښتم
ډېره زیاته مننه ښاغلی معیار له دې نه چې وخت مو راکړه. د کابل د پولیتخنیک اوبو مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي پخوانی استاد او څېړونکی محمد عاصم معیار و چې د روستۍ او سیلابونو په اړه باندې موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم روستۍ او سیلابونو ته تم شو. په غزنی ولایت کې له تیرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلې دي چې له امله یې سخت سیلابونه راوتلې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي لومړی معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دغه سیلابونو له امله 15 تنه وژل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونو زیان مالی زیانونه هم اړولې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت لامونیا کومندانۍ څخه په خبره سوی خبره پاڼه کې د یو دولس کلن ماشومه کس رسنیو ته لیږل سوی او وایي مړی یې سیلابي اوبو راوړی دی. دوی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ارګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلي په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه ده معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړی دی. دا رنګه د قرباغ ولسوالۍ سفرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیره شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی خو د زوی مړی یې لا هم تری تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوخت دي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند د سفرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علی خان یې پلار او ګلابي بېزوی تیر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. دیدی په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه میندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تیره شپه په قرباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخ ته پراته وو جماعتونو او تکیخانو ته انتقال شوي دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د دوشنبې په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورښ پیل شوی چې د سه شنبې ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
د غزنی نمو درستی او سیلابونو حال اوریده. اوس هم ورزو پکتیکا ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یون ایچ سی آر استازي په پکتیکا کې تیره میاشت د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو پر مهال ویلي چې دوی د دغه سرپناو د جوړولو لپاره 14 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوا له سړېدو مخکې دی دوی ته سرپناوي جوړي او لا ډېر انساني تلفاتو مخه دی ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یون ایچ سی آر د دغه پلان له مخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری استازي ویلي چې لیادو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوي ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کېږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړې او اوس موږ غواړو چې د سرپنا په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د معلوماتو پر بنسټ په یادو دریو ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنۍ سروې شوې او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزې چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مداغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کېږي. حکومت نه مدا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنې کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومته او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته ویل
دموږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخته ډېرې دي. همکار مو څو نړیوالو نه غوښتنه دا ده چې د یو سرپناه او د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له امله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین کړکیچ دور شو. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. جزئیات ریاض نوري راکوي.
اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې دي بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسله والو ځواکونو د درستی زوالۍ دفتر نن سټېشن بي وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیلنیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي په نښه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 4 تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نومې نه دی ښودل شوی روترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامداره ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمېنه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونې لپخونی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو ډیر شمکه لیزل مانځي کیف ویل چې دغه مراسم د حملو ګواښ په پام لغوه کړی دی. سبا د اګست 4 پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. روسیې د فبروري په 4 پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هلمند باغران هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو څلورو لسیزو کې پکې څوک له 12 ټولګي نه دی فارغ شوی. چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
د باغران ولسوالۍ مرکزی شونځي ده چې اوس مهال پکې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
سلګونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لږ څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګ لرونکي بستي او کتابچې ورسره دي. او د تورو غرونو ترڅنګ په یوه نړېدلې ښوونځي کې سپینږیري کسان چې عمرونه یې د یوه د هم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هیڅ یو ښوونکي له شپږم ټولګي نه پورته زده کړې نه دي کړي او ځینې ښوونکي خو یې ان په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسی کولی. لکه دا اتشپیته کلن محمد موسا. محمد موسا چې سپینه اوږده ږیره لري او سپینې چشمې تر سترګو دي، دغلته د څلورم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي. د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کال عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داود خان له واکمنۍ را وروسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خود داشتی در دولستان پاریغ معلمان مشکو و رسوالی که تقریبا یو یا دول رو هم نبالا نویادش پر جم پاریغ دی او یا کم وقت در داود خان دی خواهتا پر مباغران که مکتب ویلسوی ندی کم کسان چش پینجوی لکو داشت پینجوی جمعاس را چیزی پشتش پر جم تا دی وقت پر مکتب ویلی خو اکثر و پاسیوی ستاند داود خان در وقت سخن را پدی خو اندل تا مکتب ندی ویلسوی.
خدا عمر خوړلې چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپل سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې وایي نه غواړي راتلونکي نسل په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دی عمر خوړلو وسلې سره نغښتي له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه کرتاسې او په ښوونځي کې د څښاکو به نه لري چې دې چارې د دوی پر زده کړو منفي اغېزې هم کړې دي.
خو نشته او قلم کتابچا نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن بې کتابو پاتې دي.
یا ډېر شیان نسته، کلمه کلمه نسته، کتابچې درسم هېچیلا نسته. موږ دلته اوبه نه لرو چې لاده د شیان نه لرو. موږ دلې پرشنه وشې سلا نسته، تختکه نه لرو یو سم دی حکملات نه دي سره.
د هلمند د پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم مني چې په باغران ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخ دي. خو دی ژمنه کوي چې هلته به د ښوونې او روزنې په برخه کې د غشتا ستونزې هواروي.
یونیسف اداري وعده راسره کړي چې اولې کټګوري کې به موږ هغه ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ ته ورکو چې الته د دوغې ادارو د خواڅخه غوښتنه ممکنه ده. ان شاء الله ډیر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالی لګښت باندې الته د تعلیم د لپاره زمینه برابر کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتره کې پرتا یو له هغه غرنۍ ولسوالۍ څخه ده چې د تیر جمهوری شلکلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې و او د جګړې تود سنگر و.
اوس هم یو ساينسي راپور. د نړۍ تر ټولو نوی او غټ تلسکوپ د مشتري له سیارې داسې نوي عکسونه اخیستي چې دغه سیاره په یو نوي بڼه ښایي. جزئیات په دې راپور کې.
ساینس پوهانو د شمسی منظومې د تر ټولو لوی سیارې مشتري نوی اخیستل شوی تصویر چې جیمز ویب فضایي تلسکوپ جولای میاشت کې اخیستې خپره کړې دي. په دغو تصویرو کې د مشتري د شمالي او جنوبي قطبونو بې ساري وړانګې او تاوېدونکې قطبي دوړې لیدل کېږي. د مشتري دغه لوی سره طوفاني برخه دومره لویه ده چې د ځمکې کره یې سلامته په نس کې ځایېږي. په تېره یوه ډراماتیک تصویر ته د ساینس پوهانو پام اوښتی. په دغه تصویر کې د دغه سیارې په پوشاک کمزوري کړي لیدل کیږي او همدارنګه د کهکشانونو د روښانه شالید په حاشیه کې دوه کوچنۍ سپوږمۍ چورلي. په برکلی کې د کالیفورنیا په پوهنتون کې ستوري پیژندونکې ایم کی د پیټر اسوسیټد پرس اژانس ته ویلي چې مشتری له دې مخکې دا ډول نه و لیدلې او هر څه د باور وړ نه و. نوموړي چې د دوو څېړنو په رهبرۍ کې مرسته کړې وایي موږ واقعا تمه نه درلوده چې دا به دومره ښه وي. د متحدو ایالاتونو او د فرانسې د ګډ څېړنیز ټیم په وینا د سرو وړانګو تصویر داسې و چې په مصنوعي توګه پکې شین، سپین، زرغون، زیړ او نارنجي رنګونه ګډ شوي چې ځانګړتیاوې په ګوته کوي. ناسا او د اروپا فضایي ادارې لخوا د $10 میلیارد دغه ټیلیسکوپ چې د مخکینی هبل ټیلیسکوپ ځای نیولې د تیر کال په پای کې د یو توغندوی په ذریعه فضا ته استول شوی او له دوبی رئیس کهکشان څاري. فضایي ساینس پوهان هیله مند دي چې هغه تصاویر یا نور معلومات چې دوی د ویب ټیلیسکوپ په مرسته ترلاسه کوي هغه به له دوی سره مرسته وکړي چې په دې پوه شي کله په کهکشان کې لومړني ستوري را پیدا شوي او کهکشان څه کم 14 میلیارده کاله پخوا په څه ډول رامنځته شوی دی. ویب ټیلیسکوپ لزمه کې 1,600,000 کیلومتر لری موقعیت لري.
د کابل په وخت 4:30 بجې شوې. په خبرونه دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز بدریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر 14 مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مف شوی وو، خو دغه مافیت تیر جمعه پای ته ورسیده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لاس رسنی شوی ندي. تر دې وړاندې ویل شوی وو چې پر طالب مشرانو رو دا سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین لاروپایي او امریکایي مشرانو سره کې وښونه ندي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کاروان خستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه درې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې درې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شوي وو. د دې سره جوخت تیر شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي وو. د افغانستان بانک کومه خرید څنګه د پاسپورت ریاست بنګړ کې پرانیستل شو. د پاسپورت ریاست چرواکی وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چارواکی د غرزوی چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف به د نمرو اخیستو اوتومات ماشینو هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکی وایي چې د دې هیواد پولیسو د پخواني صدراعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبرې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی دی محاکمې ته راکاږي. او اوکراین وای روسیا د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکی او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمنځلو سره همبهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو او د اوکراین پر څو ښارونو چې د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدې چې له هغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري خپل لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي، خو ډېر ځله لیدل شوي چې دا کار یې د لونو په راتلونکي کې ډېرې ستونزې جوړوي، آن تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې دوه ته مشه دود نه سویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دې حق اخیستل سوی دی.
تجربه خودلی چې ډیری وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوریږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري. په دې اکله د یوې داسې مور کیسه اورو چې څوارلس کلن لورې د هغې له خوښۍ پرته پنځوس کلن سړي ته ورکړې وه. د دې په وینا همدا وجه وه چې وروسته بیا له ډېر بد برخلیک سره مخ شوه.
دکتر خبر نداره، ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی بی تو را به احمدگل داد، گفت من قبول ندارم. ای گریان کرد، من دوزان کفتم چیزی که نصیبی گفت باز دینا
جلی خبر نوا ورور ورغا کرل چی بزبی بی تای احمدگل تور کری ویلیز ما قبول ندهی پجراشوا زورت غصاشوام ورت می ویل چیدی چی نصیب دی. همغه وخت را ته ویل چې ښه دی نصیب ته به زه اور واچوم، موږ سودا پسې تلو. بیا یې هم راغه کړل چې سودا م راوړئ، زه دا سړی نه کوم. بیا ورباندې قهر شوم، نوره غلې شوه، هېڅ یې هم ونه ویل. په دې کې څو ورځې تېرې شوې. بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم، دا په کور کې نه وه. پوښتنه مې وکړه، ورپسې وګرځېدلو. له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د مېړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه. کله مې چې ولیدله هلته یې هم راته ویل چې زه دا کوژده نه منم. نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مه راځه، زه تا نه غواړم، تا ته وګوره او ما ته ګوره. بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونه ښودله. دې مور زیاته کړه چې څو ځله د مېړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه د هغې د لیدلو لپاره ورغله، خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښیمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي:
گپ مادر پدر خدا قبول نکردم، پدر مادر من
د مور پلار خبره می و نه منله، خو اوس ډیره پښیمانه. د خسر په کور کې له میړه نه مینیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وای تا زموږ زوی په زور کړی، زموږ او د دوی کورنۍ زمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي، که کالی پیدا شي بیا په ناس وګیم. دا هم خیر تیریږي، خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښیږم. حق و ناحق بهانه را ته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی، پښیمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که لور څومره هم سخته تیروي، دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولی په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوری یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي، او بل لوری هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي، او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتې سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي، چې بالاخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګډ ژوند په اکله فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کېږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کېږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبولې کړي، یو قرارداد بې کړي او مثبت تړون بې کړي او هغه بزغمی. خو که چیرې یو څوک ورسره نه آگاهانه او غیر له دې چې توافق کړي مخ کیږي، نو د هغو تحمل به ډیر زیات سخت وي. نو هم هغه د چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي، نو مشکلات له هغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن 40 کاله پرله پسې په جګړه کې ښکېل یو، بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړې وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناارامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي، نو د هغو پایله به همدغه 40 کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې که چیرې د ځوانانو خبرې نه اورېدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا دې نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره:
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده، چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی. همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي، چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان بحران او بلخره ځانوجن اقدامات دي د کورنۍ دند داده چې اول خپل کورنۍ کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې د به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د نور خلکو نظم هله داده چې خپل اولاد په نظر وته وګوري او بل موضوع مهمه داده چې دا غي روا غختنو ته وق کې خدل شي ځکه تجربه خو دلې دا چې دوامدار روحي رواني فشار په مرکزی عصبي سیستم باندې ناوړه اغیز کوي د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونه شي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه کوي.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډېر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي له شخړو ډک ژوند به ولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 1401. تربیه او بلې خپرونې ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړاو بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالسبحان مصبا، افغان حقوق پوه. مصبا صاحب، په پیل کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایم. اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړئ.
خدیره مهربانی، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
همس باسه د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلی.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې ځکه چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي، یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان تلری خو هغه په مختلف او په بل رقم باندې دي دغه انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملی قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو نو دلته د میراث احکام یې په 1993 ماده کې تعریف کړي دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی او څوک چې مړ کېږي د هغه نه چې په میراث پاتې کېږي نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمېږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کېږي او چې یو شخص مړ شي او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک ور کېږي نو هغه حالت ګونګ وشي نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو پندې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مسما صاحب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده نو مال طبعا خوږ وسي، معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې د یو غلط دود در دی افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده مورد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه مې کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
په خواشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بیسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دې حاکمه وسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې کچرته به بحث د میراث د قضیه محکمه ته راځي، نو هغه پرته له دې چې کومه دعوه وشي ور باندې هغه قضیه حل و فصل کی. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه دي ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړاو.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محرومه دي یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي، دا پخپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمې شوراګانې چې دي مشران چې دي له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه یې نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعو کې قوانینو ته محاکمو ته د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محرومه دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت. او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. و دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباسب. اترن اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث حق په تړاو اوریدي. دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو. الله ممل شهدا بریالي اوسئ.
اگستے وا خلگے خبر چا که چنن را پسې خار غېدل خبر چا که چنن را پسې خار غېدل پزړک می نره نره ستار غېدل پزړک می نره نره ستار غېدل و پغو مچ غلې غلې یار غېدل و پغو مچ غلې غلې یار غېدل
چگلے گلے یار غریب